چې دې ناراضي نو بیا به تاسو د مطلب کار اخلم. نو په اراده خو چې خرابې نو هغه خو مطلب چې امن راتلی شي او نه دا ټیکې دی شي. اوس هم د شپې خو دې اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي، نو د شپې خو د شګردو اعلان دی منلی دی. او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې هغوی کلو راوتي دي. لهذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده اخري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ټیک تمیا سے بخیر پختنه کوم لن جواب را کده گوند خبر بو کو 2009 هم تم لسم دی لسم پورې گوند ته ډیر زیات په هدف سګن تاسو اوس اغه شن خطر گوند شش تیز کچ اوس صورت حال سره خصوصي د گوند خبر کو
لازمی خبره چې مو خدای دوی ډیر خوښ نه
جی
اخو تا ته پتا ده. او بیا د شتګردې په واره باندې خودم غره کارت دی چې مونږ د کله چې د فوج د دې خلاف جنگ کو او امیر شه پټه حکومت نو مونږ د شتګردې خلاف مطلع چې نه خپنه غوړاړو د دې خلاف نو هغه خو مونږ پریدی نه. او تر اوسه پورې زمونږ دغه قربانو خیال حکومت پاکستان یا استبل دریم نه ده ساتلې، دې سره احساس هم نشته. دغه خبره سزا را کوي چې مونږ د شتګردې مخالف شو. لهذا ډیر ګمبیر حالات دي نو مونږ ته خو په غټه کې حالات خنه دي.
د مولانا خنزیب د وشل کېدو په موضوع کې پاتې کیو دا مشال رادیو کې زموږ همکار نجیب امیر دوامي نشتل ګوند یو مخکخ مشر د خیبر پختونخوا اسمبلی د بخانی قړی نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پختلې چې عوامي نشتل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه خبرګون لري.
دا خو ډیر یو لوی سانحه ده او دومره لوی سانحه ده چې زمای کندې الله تعالی دې بلدا سانحه نه راولي. دا یو ډیر لوی خلاف پیدا شو مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو د پاره یو ډیر لوی سرمایه وا. هغه سرمایه نن موږ د لاس نن ورکړه د امن په خاطر او نن چې هغه په خپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ پاره د امن د لارون د پاره خلک راوبلي نن په خپله هغه د بدم نه دغه ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریست دی په دې حواله باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخره پورې به کوو. که د عوامي نشن ګوند یو غړی هم ژوندی وي نو د دخلې نه به د امن رواز روزي او د امن خبرې لپاره به چې دی خپلی هلې.
صحیح نثار مومن صاحب، تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې؟ خو ترفګنۍ هم وي، دښمنۍ هم وي او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خدا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمان نور ملګری هم تللي او دغه سي په دوی باندې دا بریدونه شوي دي، نو مغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي، زمونږ د پښتنو په دغه باندې د پدې وطن کې جنگ جدال جوړول غواړي، په دې وطن کې دشګردي خورول غواړي. نو دا مغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخ کې ملګری تللي دي، دغه دغه سلسله دا دغه کړه.
صحیح. ستاسو په خیال دوامي نېشنل ګوند مشران نورم شته په دی وخت کې مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبردار چې عوامي نېشنل ګوند ټول ملګري خپل زیبانه خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې ونو هغه ډیر یو داسې وایانو داسې आवाज او داسې خبره به کوله او بل هغه سره علمي طاقت هم او هغه علم هم او هغه زمونږ د ډیر خص پیغام وایانو د خپل هغه د کوند. نو همدغه کې دی شي چې هغه د پښتنو د لپاره کومه دغه کوله قرباني ورکوله، نو مغه چې سزا ته ملاو شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن د لپاره आवाज کې نو هغه اوازونه بندیږي وغه چپ.
نثار مومن صاحب، دوامي نېشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپله یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لار نه لري تاسو؟
ګوره خبره ست کې دا چې مونږ د باچا خان پیروکاری او مونږ د تشدد والی او په دغه تشدد سلسله کې زمونږ د لار ده چې مونږ وخت په قربانۍ ورکړي دي، خورې په خاطر هم ورکړي دي. خو هیڅ داسې مونږ نه دي کړي چې ګنې مونږ په تشدد باندې راغلي یو، مونږ به بیا هم قربانۍ ورکوو او د تشدد لار به مونږ خپلو. دغه مونږ د باچا خان نه راپاتې ده او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې مونږ روان یو. نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده، دانه چې دانه نه نه خبره ده نه وینه ده، دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی دي. خو زمونږ خبره دغه ده د تشدد او څنګه چې همدغه سده چې یاره مطلب دا دوی به څومره آوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي، خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن آواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن لپاره سهالې ځلې کوي یا پوځ چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه خو ته وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ د امن لپاره دغه کوو، نو دا زه په دې کې پوره نه ګڼم، ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې ده، نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلی دی، نور هم داسې ډېر بندیزونه دي او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي، نو زه په دې کې د هغوی په دغې دریس کې زه ډېره نیمګړتیا وینم او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې، خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
د
کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی. اعلان کې فیلان
کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم، فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسي، څه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د سو استلو پر محدودیتونو یو څه نرمخ راوستای وو. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولای سي تر 350,000 افغانۍ یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر اکسپانه خبر شوی وو ویلي وو هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانۍ څخه کم سپماوي ولري کولای سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولای سي په اونۍ کې $200 یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمیر افغان شاعرانو پرګون نه راپارول. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هبت الله اخوندزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چوي پوهیږي چې څه وي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخرانی ولې تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتل دی. شاعر خپل غنډي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د خپل خودل دی او د خپل په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینه محدودیت د خپل اخلاقی دینی او ملی مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپي دي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر لمخې دروان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبان مشر مولا هبت الله اخوندزاده توشي کړی دی. بشپړ متنی تر اوسه رسنی شوی نه دی. خو د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یو مقدمه درې بابه دوه فصلونه او دیالس ماده لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکومتونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او په کې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو ژبو سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلی ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو ته تنظیم لپاره د ځنګړي قانون او ضوابط وضع کول ځکه ګټور او ماسر نه دي چې د بیان ازادي په وړاندې د خنډ ترڅنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي لا شیر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج ګل په دودیزه مشایره کې یو شمیر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون په افغانستان کې مشایره محدود کړی. خود طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عطی قل عزیزی کابل کې د مشایرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوی سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبلل. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشایرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځنی سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزی مشاعره نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوالي هم ډیر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعره کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر
مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښ ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه دا به یو نو واخسر شي د غنی نه د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو دیو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو کچیرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم جاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خد کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستې په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یو وخت هم باید نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخه موږ کې خوده د خپل ملګرو ته مورته مو چې دا برخه عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې و ډونر مو پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قنات ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او د موافقه نه کوي همدا یتیم ماشوم چې وړو کې د داکس خپل کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي د عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې خاص دي دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چې دی زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورزلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د امدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په ما خبره ځانونه لوی ښکارا کوم راسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشري هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا یو نقطه ته باید موږ تاسو متوجي اوسئ چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کوند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راکړای او دا راتین کړای نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی او چا سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکایس را ډیر زیات بڑاس را دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو په چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره د غدری انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې فقیر دی کند ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک په تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله تعالی راکړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو لیک انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کند او غریبان پریدي او خپل وان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوازلو کسانو شمیر زیات څه کته هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خواري خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي چې په دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصات کې کار وکوي هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه ویدي زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آی دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کندې او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی؟
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ور باندې حرامه، دا باید دا ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی وو غوښې لګلی وو سر یې پاتې شوی وو سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی وو هغوی بل ته لګلی وو چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو او بېرته بیا خپل کور ته راغلی وو بیا د سړی خوشحاله وو چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ ستاسو په اولاد باندې داسې یو حالت راشي که به هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې نو مخکې دن چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبا کې نه درشم نمبر آیت و تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته درکوي او الله چې خیر دې روزي ورکوونکی دی مونږ غټ مشکل لرو چې مونږ روزي پسې ګرځو رزق زمونږ ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکوونکی دی او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوې لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری
mara gora sam sam mara gora sam sam va bavlam pu ham 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 va bavlam pu ham 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 mara gora sam sam Julai tavu gura o gura di ju زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ ستا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم گر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سمان سیس کی غریبی دار